د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې څو شېبې مخکې پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1393 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 28مه ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د شپې لخوا د عملیاتو په اړه د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو له وروستیو څرګندونو خبريږي. دغه ورځ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له یو چارواکي سره اهم خبري کړې دي. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کمپ هم خړې څو مهمه خبرونه سره لیکونه ته. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د شپې له خوا پر عملیاتو هغه محدودیتونه لري کوي چې مخکینی حکومت لګولی وو، او د اړتیا په صورت کې له بهرنیو ځواکونو مرسته غواړي. د ایران یو لوړ پوړی چارواکي وایي چې تهران په ځینو مواردو کې د ولسمشر برک اوباما لیکونو ته ځواب ویلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین د کړکیچ په اړه بلنې غونډه وکړه، خو یو ځل بیا یې له دې پرته چې د ملګرو ملتونو چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د بشپړې جګړې د پیلېدو خبرداری ورکړ، کوم اقدام ونه کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د شپې عملیات لسره پیل کړی او په دې برخه کې یو لړ محدودیتونه لري کوي چې په تیر حکومت کې پرې لګېدلی وو. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا عملیات خپله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. عملیاتو
به دونی مشترک
دا عملیات مشترک نه دی، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. د ملي اردو لخوا د ملي پولیسو او ملي امنیت په همکاري خو نړیوال ځواکونه په هوایي او استخباراتي برخه کې ملاتړ کوي. خغلی اعظمي وویل د افغانستان د ملي امنیت شورا د دا ډول عملیاتو لپاره پر یوه کړنلاره انکار کوي چې په راتلونکي کې به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات د همدې کړنلارې پر بنسټ تنظیم شي. د اسار د غړو هیوادونو د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان ښار د چمتووالي په لړ کې نږدې پر څلوېښتو پروژو کار پیلېږي. د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې ده چې د افغانستان بیلابیل وزارتونه به په 2015 میلادي کال کې په بامیانو کې په دې اړه د مراسمو تر جوړېدو اړوند پروژې بشپړوي. د بامیان سرپرست والی غلام علي وحدت پرون خبر اعلان ته وویل په بامیان کې په دې اړه د چمتووالي کمیسیون پریکړه کړې ده چې هر وزارت به د پلان سره سم دوه یا درې پراختیايي پروژې بشپړوي، څو بامیان د سارک د کلتوري مرکز په توګه د پرانیستي مراسمو ته چمتو شي. د نوموړي په وینا د فرهنګي مرکز او د بامیانو د موزیم د ودانیو جوړېدل باید ژر تر ژره پیل شي. د بامیانو سیمه ییز چارواکي همدارنګه وایي د مالي وزارت هغه 500,000 امریکایي ډالر لا هم نه دي ورکړي چې د وزیرانو د شورا د پریکړې له مخې باید د پرانیستې د مراسمو په چمتو والی ولګول شي. سارک د جنوبي اسیا د هیوادونو د همکارۍ سازمان دی. د آسیا د کرکټ د غوره جام په روانه سیالیو کې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ټیم د نیپال سره لوبې ته چمتووالی نیسي چې سبا باید یو بل په وړاندې میدان ته وځي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان لوبغاړو سعودي عربستان ته په 228 منډو بېساري ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبغاړو ټیم د دې سیالیو په لړ کې تر دې مخکې پاکستان او مالیزیا ته هم ماته ورکړې ده. تر نیپال وروسته به د افغانستان بله لوبه د کویت سره وي، او کچېرې دا دواړه لوبې وګټي نو په 2014 میلادي کال کې به د کرکټ د 19 کلونو لوبغاړو نړیوال جام ته لار ومومي. نیپال هم تر اوسه خپل درې واړه لوبې ګټلې دي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شامخاني وایي تهران په ځینو مواردو کې د ولسمشر برک اوباما لیکونو ته ځواب ویلی دی. شامخاني دا څرګندونې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د هغې وروستي راپور په عکس العمل کې کړې دي چې وایي د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ته تیره میاشت د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې په اړه یو پټ لیک استولی دی. ایراني رسنیو د شامخاني له خولې ویلي د امریکا د ولسمشر لخوا لیکونه د څو کالو پخوا خبره ده. نوموړي وویل د امریکا دریځ د هغه څه سره چې په دې پټو لیکونو کې راغلي په څرګند تضاد کې دی. شامخاني د دواړو هیوادونو ترمنځ د تبادله شویو لیکونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو ویلي واشنګټن د اسلامي دولت د وسلوالې پر ضد جګړه له پوځي پلوه له ایران سره نه تنظیموي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اوکراین د کړکیچ په اړه بیرنې غونډه وکړه، خو یو ځل بیا یې له دې پرته چې د ملګرو ملتونو چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د بشپړې جګړې د پیلېدو خبرداری ورکړ، کوم اقدام ونکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین د بحران په اړه دغه غونډه چې داعش په ګشتمه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تر غونډې څو ساعته مخکې د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې دغه سازمان تایید کړی دی چې د روسیې ټانکونو، توپونو او د هوایي مدافع د جزوتامونو کتارونه له روسیې څخه د اوکراین ختیځ د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمې ته اوښتي دي. روسیې دغه اداره رد کړی ده او ویلي چې په دې اړه هیڅ شواهد نشته چې د دې هیواد ځواکونه د اوکراین ختیځ ته ننوتي وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې پر ضد کوم پریکړه لیک وړاندې نه کړ. روسیې چې د امنیت شورا دایمي غړی ده د پریکړه لیک د ویټو کولو حق لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل روسیې د سولې خبرې کوي خو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې اور بل ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکي په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه خپل اندېښنه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره څرګند کړه.
Secretary Kerry spoke with Foreign Minister Lavrov today as well.
د بهرنیو چارو وزیر کیری نن دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره هم خبرې وکړې. دوی د ایران او د پنځو جمعیو هیوادونو د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې، خو دوی همداشان د اوکراین په اړه او هم په دې اړه چې موږ هلته د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښمن یو خبرې وکړې. په عین حال کې راپورونه وایي چې د چهارشنبې په ورځ د دونیتسک ښار چې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې دی د توپونو درنو ډزو لړزولی دی. سره له دې چې د اوکراین د حکومت او روس پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د سپتمبر په 15 نیټه په اوربن موافقه شوې ده، خو په سیمه کې پوځي خوځښتونو او ډزو د دې کړکېچ د زیاتېدو ویره زیاته کړې ده. د اپریل د میاشتې راهیسې په دې شخړه کې تر 4000 زیات کسان وژل شوي دي. د آذربایجان پوځوي بیلتون غوښتون کې سیمه نګورنه قرهباغ ته نږدې یو میتلیرش جنگی هلیکپټر نسکوره کړی. د راپور نوې درې کسان پکې وژل شوی دي. د چهارشنبې په ورځ د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې وویل دوی ځواکونو ماسپښین مهال د ارمنی پوځ د میتلیرش هلیکپټر لخوا تر برید لاندې راغلل. په بیان کې ویل شوی چې آذری ځواکونو په ځوابي ډزو کې هلیکپټر راغورځولی. د آذربایجان دفاع وزارت په دې پیښه کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لویدیز افریقا په دریو هیوادونو ګینی، لایبیریا او سریلیون کې د ایبولا د ناروغۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمیر له 5000 پورته شوی دی. د ملګرو ملتونو روغتیایي سازمان وایي د نومبر د میاشتې تر 9 نیټې پورې د ایبولا د ناروغۍ له 4000 پیښو څخه 5140 مړینې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ایبولا ناروغۍ 10 نورې پیښې او له کبله 14 مړینې په نایجیریا، سینګال، مالی، هسپانیا او د امریکا د متحدو ایالاتونو کې ثبت شوي دي. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ ویلي د هغو ځواکونو شمیر به چې لایبیریا ته د ایبولا د درملنې د مرکزونو د جوړولو لپاره ځي په ډسمبر کې 3000 تنو ته ورسیږي. دا شمیر له هغې چې لومړی تایید شوی و 1000 تنه کم دی. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپې هم اوریدلې شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي د شپې لخوا پر عملیاتو هغه محدودیتونه لري کوي چې په مخکینی حکومت پرې لګولي وو.
عملیاتو به ګونی مشترک نیست، ګونی مستقله. واسطه قوای افغانستان میشه، اما قوای به ملی حمایه میکنه از لحاظ عقلی.
د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. په کومه بڼه د ښځو په وړاندې په تاوتریخوالی کې زیاتوالی راغلی؟
بیا هم د پخوا په شان فزیکي تاوتریخوالی په لومړي قدم کې دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به په دې اړه چې کومه پخته ښه پخته ده د کابل ښار د پختې له یوه دوکاندار واورئ.
خواله په دې کې ده چې دا زرکینی نمر کې واچې ځان جګوي او بل شمه لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د شپې لخوا عملیات پیل کړي او په دې برخه کې یو لړ نور محدودیتونه چې مخکینی حکومت لګولي وو هم لري کوي. د دې وزارت چارواکي وایي د افغانستان د ملي امنیت شورا د دا ډول عملیاتو لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو کار کوي. دوی به د همدې میکانیزم پر بنسټ پوځي عملیات تنظیم کړي. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
احمد کرزی په مشرۍ په تیر حکومت کې د عامو افغانانو یو لړ اعتراضونه د دې سبب شول چې افغان حکومت د شپې لخوا پر عملیاتو یو لړ محدودیتونه ولګوي، خو ست دفاع وزارت وایي دا ډول عملیات لسره پیلوي. د دفاع وزارت ویان جنرال زاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د دا ډول عملیاتو لپاره پر یوه کړنلارې کار کوي چې په راتلونکي کې به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات د همدې کړنلارې په برسټ ترسره شي. خو د نوموړي په وینا اوس هم دا عملیات روان دي. ښاغلی زمي وایي دا مهال زموږ لومړیتوب ته په پام چې د ولسي خلکو خوندیتوب دی، موږ دې عملیاتو ته دوام ورکوو. طبعا کله چې کړنلاره یا میکانیزم جوړ شي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرې کار کوي، وروسته به موږ د همدې کړنلارې پر بنسټ خپل عملیات تنظیم کړو. ښاغلی عظیمي وویل چې د شپې لخوا دا عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او له بهرنیو ځواکونو سره ګډ نه دي. خو نوموړي یادونه وکړه چې د اړتیا پر مهال د بهرنیو ځواکونو له هوایي ملاتړ او استخباراتي معلوماتو ګټه اخلي. د شپې لخوا په عملیاتو کې د ولسي مرګ ژوبلو د اندېښنې په اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وویل، د نورو پوځي عملیاتو په مقایسه د شپې لخوا عملیات د ولسي خلکو د مرګ ژوبلو لپاره ډیر خوندي وي. د افغانستان د امنیتي چارو کارپو اسدالله ولولجی وایي چې د شپې لخوا عملیات اصلا په یو مخ نه و بند شوي، بلکې له یو لړ محدودیتونو سره یې دوام درلود. نوموړي د دې ډول عملیاتو د موثریت په اړه ازادي راډیو ته وویل، خغلی ولولجی وایي د شپې د عملیاتو ګټه دا ده چې د خلکو تګ راتګ نه وي، په دې خاطر د عملیات نه افشا کیږي او نه ولسي خلکو ته پکې زیان اوړي. بل خبره دا ده چې دا مهال د افغانستان ځنګړي امنیتي ځواکونه چې د دفاع وزارت، پولیسو او نورو امنیتي ادارو په چوکاټ کې دي، د شپې د لید او مخابرو او په نورو پرمختللو وسیلو سمبال دي. نو دا ډول عملیات د افغانستان په څیر چریکی جګړو کې تر ټولو بریالي عملیات وي. د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې د شپې لخوا د عملیاتو د بیا پایل خبره کوي چې په دې وروستیو کې په ښارونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا ځان وژونکي بریدونه او چاودنې زیاتې شوي. د ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې د شپې عملیات، په ځانګړې توګه هغه عملیات چې د بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره کیدل، د خلکو د اعتراضونو یو لوی سبب و. له همدې کبله د شپې لخوا پر عملیاتو افغان حکومت یو لړ محدودیتونه ولګول. اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی خپله تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د څارونکو په باور که د شپې لخوا عملیات په غور او دقت خپل افغان امنیتي ځواکونه ترسره کړي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ورته یو عملیاتي کړنلاره جوړ کړي، نو خی تر ډیر افغان امنیتي ځواکونو ته د مخالف وسلوالو پر ضد روانه جګړه کې د مرستې لاس ورکړي. خبری مجله اوري.
د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ته وایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی روان دی او په دې کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ته چې په دې وروستیو کې کابل ته سفر کړی دی، وایي لا هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد بیلابیل ډولونه موجود دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال قاسم سولمل د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د ښځو په وړاندې تشدد په کومه بڼه روان دی.
په تیرو دولسو کلونو کې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي مسایل او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي مسایل باندې ډېر کار کړی دی. ارقام داسې ښیي چې هغه د راجستر کم برخه چې دا هغه همیشه زیاتوالی پیدا کوي. په مجموعي حجم د قضایاو کې هغه بدون شک کمواله راغلی دی، ولې د راجستر برخه یې چې برملا کېږي او دغسې پېښې ثبت کېږي او په هغې باندې عدالت لاسرسی پیدا کوي او قضاوت پې کېږي، نو دغه برخه همیشه زیاته شوې. کفایت کوي چې موږ په دغه اوو میاشتو کې چې د نوي هجري شمسي کال خپل ارقام وښیو، 215 قضیې زمونږ دفتر ته په ټول افغانستان کې راغلي دي چې په دېو کې په هره پېښه کې 2 یا 3 تاوتریخواله وي. 2950 یعنی 50 کم 3 د انواع د خشونت او ډولونو د خشونت په دې کې موجود دي. نو دغه پېښې ته که موږ هغه وکړو د تېر کال په نسبت باندې ډېر کم، یعنې عددي زیاتوالی ډېر کم زیاتوالی ښیي. دا هغه برخه ده چې هغه برملا کېږي. طبعا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د دې نه هم ډېر دی چې قضایا چې نسبت کېږي. بیا هم د پخوا په شان فزیکي تاوتریخوالی په لومړي قدم کې دی، هغه چې علایم یې ډېر ښکاره معلومېږي او په هغې عقله باندې ډېر شکایت هم کېدلی شي. دویم قدم کې رواني او لفظي تاوتریخوالی دی چې د هغې علایم ډېر نه معلومېږي. اقتصادي تاوتریخوالی تاسو پوهېږي، د معاش اخیستلو مالکانه تصرف دی، هغوی په ملکیتونو کې دپاره کې لاسته ورکول، نفقه نه ورکول، دا موارد دي. او نور د کورنۍ تاوتریخوالی په چېرته کې ودونه په زوره باندې واده کول او جنسیتي تاوتریخوالی.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار له خغلی بیدار سره بشپړ مرکز موږ په بل خبرونه کې اوریدلی شئ. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د شپې عملیات له سره پیل کړي او په دې برخه کې یو لړ هغه محدودیتونه لري کوي چې په تیر حکومت کې پرې لګېدلي وو. د سارک د غړو هیوادونو د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان ښار د چمتووالي په لړ کې نږدې پر څلوېښتو پروژو کار پیلېږي. د آسیا د کرکټ د غوره جام په روانو سیالیو کې د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ټیم د نیپال سره لوبې ته چمتووالی نیسي چې سبا به د یو بل په وړاندې میدان ته وځي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان لوبغاړو سعودي عربستان ته په 228 منډو بېساري ماتې ورکړه. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شامخاني وایي تهران په ځینو مواردو کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما لیکونو ته ځواب ویلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اوکراین د کړکیچ په اړه بیرنۍ غونډه وکړه، خو یو ځل بیا یې له دې پرته چې د ملګرو ملتونو چارواکو له دې هیواد په ختیځ کې د بشري د بشپړې جګړې د پیلېدو خبرداری ورکړ کوم اقدام ونه کړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لویدیځې افریقا په دریو هیوادونو ګینی، لایبیریا او سریلیون کې د ایبولا د ناروغۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمیر له 5000 پورته شوی دی. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو حاصلات 9% زیات شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د دې یو علت د افغانستان انتخاباتو چې د ولسمشري ولایتي شوراګانو کاندیدانو د کمپاین لپاره پیسې پکار وي. د ولسمشري انتخابات اته میاشتې اوږده شول او په دوه دورو کې ترسره شول چې بیا پر نتیجو هم لانجه رامنځته شوه. د ورسپانې په وینا انتخاباتي لنجې د پولیسو او عسکرو پاملرنه د کوکنارو له مخنیوي راګرځولې وه. په 2013 کال کې د کوکنارو حاصلات د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته 9.5% زیات شوي وو. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو د نویمې میلادي لسیزې په وروستیو کې د کوکنارو د کښت مخه یو مخ ونیوله، خو اوس دغه وسلوال له دې درکه مالیه ټولوي او خپل هم د کوکنارو په کر کې لاس لري. په افغانستان کې له نشه موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې مشر اندري افیسیتسان چې یو وخت په کابل کې د روسي سفیر هم وایي د ملګرو ملتونو چارواکو له نوي افغان ولسمشر سره کتلې دي او د کوکنارو په برخه کې د اشرف غنی اندېښنې دوی ته هیلې ورکړې دي. افیسیتسان وایي اشرف غنی شپوهیږي چې د مخدر موادو قاچاق د عادي اقتصاد د ودې مخه نیسي، نو موږ ډېر هیله مند شوي یو. نیویارک ټایمز وړاندې د افیسیتسان په وینا لیکي چې اشرف غنی د کوکنارو د مخنیوي لپاره جادو نشي کولای، خو لږ تر لږه د ده خبرې سمې او پر ځای وي. بریتانیایي ورځپاڼه ګارډین بیا د افغانستان د مخدر موادو په باره کې په خپلې خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت کروندې 20% زیاتې شوې دي. د ورځپاڼې په باور دا ځکه چې هلته شخړې دي او جګړې روانې دي. د ګارډین په وینا په هلمند کې چې په خوا بریتانیایي ځواکونه میشتو، د افغانستان تر بل هر ولایت د کوکنارو حاصلات زیات شوي دي. ګارډین لیکي د کوکنارو د حاصلاتو له درکه طالبان پیسې ترلاسه کوي او په منظم ډول د افغانستان په اداري فساد ککړ سیستم ته یې ګټه رسیږي. له مخدر موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتو د پالیسي او عامه چارو د برخې د مسؤول ژان لیکلیمایو په وینا ګارډین لیکي چې اشرف غنی د مخدر موادو د مخنیوي لپاره یو پراخ پلان لري چې په دې کې بزګرانو ته د متبادل کښت په ګډون د قاچاقوړونکو محاکمه شامله ده. ژان لیکلیمایو وایي چې افغان ولسمشر په دې باور دی چې د کارونو له موندلو سره د کوکنارو مخنیول کېدای شي او اشرف غنی وړاندیز کړی دی چې پخته د کوکنارو ښه بدیل دی، په دې شرط چې لویدیځ هیوادونه د افغانستان د پنبې د محصولاتو پر سر مالیه معاف کړي.
د تورخم د ګمرک یو چارواکی په دغه اداره کې د پراخ فساد خبر ورکوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې دغه چارواک چې خپل نوم له اخیستو یې ډډه کړې وایي په ګمرک کې د وظیفې ترلاسه کولو لپاره لس کاله پخوا یو لوړ رتبه چارواکي ته $5000 ورکړي وو. هغه ویلي دي چې تنخوا یې $1.5 ده، خو د میاشتې ځان ته شاوخوا $4000 جوړوي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور رپورټ کې.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال لیکي ځینې خلک داسې فکر کوي چې دغه سي چارواکي د سرو زرو په کرسیو ناست دي. ریپورت وایي دغه کسانو ته په ګمرک کې د فساد له کبله سخت پیسې لاسته ورځي. د تورخم د ګمرک یو چارواکي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ته ویلي چې د خپلې وظیفې لپاره یې چې دومره اوچته هم نه ده، لس کاله پخوا یو اداري چارواکي ته $5000 رشوت ورکړي. هغه وایي دغه سي وظیفې اوس په 1500 ډالرو دی او د ترلاسه کولو لپاره یې سیاسي واسطو ته اړتیا هم وي. دغه چارواکي ویلي دي چې تنخواه یې 150 ډالرو ته رسیږي خو د میاشتې 4000 ډالر ځان ته جوړوي. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي دغه چارواکي له دې ویرې چې خپل وظیفه له لاسه ورنکړي خپل نوم نه دی ښودلی. هغه ویلي دي چې د تورخم د ګمرک تقریبا ټول چارواکي او حتی د دفتر پیادهګان په اداري فساد کې ښکیل دي. هغه وایي یو سوداګر چې په 15 لاریو کې یې جامې وارد کړې څو ورځې مخکې یې د تورخم د ګمرک چارواکو ته په هرې لاری 1400 ډالر رشوت ورکړ. دغه چارواکی وایي د دغو پیسو څخه 900 ډالر د ګمرک رئیس او 250 د کمیشن کار جیب ته ولاړې او پاتې نورو چارواکو په خپل منځ کې وویشلې. د تورخم د ګمرک عمومي مدیر بشیر احمد سادات په ګمرک کې اداري فساد ردوي.
تورخم مسؤول نشي غسره. تورخم کې یو ترتیبي مقصدي ګمرک ته لیږي. مقصدي ګمرک کې موږ تشریح مامورین لرو چې هغه موټر ودریږي په برندو کې هغه د تخلیقي دي ورکیږي. ځکه موږ ماته ویل چې موږ مسؤول نه خلکو فرق نظرنامه ته ترتیب کوي او دې ته مقصد ګمرک ترسته.
حاجی بریالی گردیوال د ننګرهار د ګمرکاتو د ریاست مرستیال هم اداري فساد نه مني. هغه وایي په ګمرک کې د فساد ادعا د پاکستان، ایران او چین د استخباراتو کار دی. خو سوداګر وایي د تورخم په ګمرک کې فساد شته. د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي ادعا کوي چې د تورخم د ګمرک د عایداتو څخه یوازې یو وکیل چې نوم یې نه اخلي 315 میلیون ډالر ترلاسه کړي.
خود وزیر مالی مملکت گفت که
د هیواد مالی وزیر په خپل وویل چې 315 میلیون ډالر د پارلمان یو وکیل د تورخم له عایداتو ترلاسه کړي دي. 315 میلیون ډالر کمی پیسې نه دي. هغه هم د یو بې وسلې او نادار هیواد افغانستان لپاره چې گدایي کوي
او بیچاره مس افغانستان گدایي میکنه.
خغلی حافظي انتقاد کوي چې مالی وزارت د مالیاتو د ټولولو په برخه کې سپین چلن نه دی کړی. خانجان الکوزی د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونې مرستیال نیویارک ټایمز ورسپانه ته ویلي دي چې والیان، وزیران، سوداګر او بیوروکراتان ټول په اداري فساد کې دخیل دي. ګل مقصود ثابت د مالی په وزارت کې د عوایدو او ګمرکاتو د څانګې مرستیال په ګمرکونو کې ستونزې نه ردوي خو وایي چې پراخه اداري فساد نشته. د اداري فساد د مخنیوي د ادارې پخوانی مشر عزیز الله لودین هم د تورخم په ګمرک کې د شاوخوا 810 میلیونو افغانیو د اختلاس خبره کړې وه او ویلي وو چې د دغه پیسو حساب او درک نه دی معلوم.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
مخکې مو اوریدل چې د خزو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ترې چې په ورستیو کې افغانستان ته سفر کړی دی وایي چې په افغانستان کې په تر اوسه د خزو په وړاندې په مختلفو بڼو تاوتریخوالی روان دی. یو شمېر اوریدونکو نظرونه به په دې اړه واورو.
نوم می انزر ګل ده د پکتیا ولایت اوسیدونکی. د خزو حقوق باید هر سړی په ځای کې نو چې خزه نه وای موږ تاسو غونډه ځوانان دنیا ته نشو راتلای. باید زه په اول خپل ولایت باندې غا کوم مثال ته د خزو په خلاف باندې ډېر تریخواله کیږي. اول خپل ولایت شروع کوم باید په ټول افغانستان کې د خزو حقوق په ځای سي د خزو احترام وسي. خزه د خور او د مور رول ادا کوي.
تاسو الحمدلله مسلمانانو په اسلام کې ډېر په واضح او په وضاحت باندې خزو او نارو ته خپل حقوق ورکړي دي. نو موږ همیشه باید اسلام سرکښونو کو چاغت سو حقوق اسلام او شریعت ورکړي باید تمغه حقوق پرانا باندې موږ ورسره چلند کو. خزه خو مور ده. موږ تاسو وروره هر څه چې تاسو موږ تاسو بولو وروره دغه ډېره محترمه ده. باید موږ تاسو همیشه دغه عزت او احترام وکړو. زه د خلکو نه دا اله کوم چې هغه د اسلام پرانا کې چې کوم حقوق ورکړي هغه دې ورسره ومني. دا نور قانون دې ورته پریدي. موږ تاسو الحمدلله مسلمانانو.
زمانم جاوید ده کابل کې پاتې کېږم په سیرای خو جبورا کې. خو سره باید زیاته ونشي ظلم ونشي ځکه چاغم به اوسه سره ده او خور ده مور ده. په اسلام کې په نه ته باندې ظلم نه ده شوی نو باید په خزو مونشي. خزو ته باید په خنه زر وګتل شي قدر او عزت وشي.
خزو په خلاف څوک زیاتای کوي ظلم کوي اقدام نه په ټول افغانستان کې باید د ټول افغانستان د ولایتو خلک راوغړي دغه په مخ کې اقدام کړي. د ټول افغانستان په مخ کې اقدام کړي چې عبرت تر واخلي او خاص کر کې د مکتب ماسلینو ته چې جنکیان کله لوخنځنه رسختيږي. نو ما دا خواهش ده چې هر سړی خور مور لري خځه ته پیغله ته باید سړی د خور په سترګه او زړې خځه ته باید سړی د مور په سترګه وګوري.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه مو د څو تنو نظرونه واورېدل. ازادي راډیو اورېد سهار 5:15 دی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تروریزم ضد یوې محکمې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د همداراز د دې هیواد عوامي تحریک ګوند د مشر طاهر قادری په ګډون د دغو ګوندونو د ډیرو چارواکو د نیولو امر کړی دی. محکمې دا دغو چارواکو د نیولو امر ځکه ورکړی دی چې د دغو ګوندونو پلویانو د روان کال په سپتمبر میاشت کې د پاکستان د پارلمان تلویزیون د دولتي تلویزیون ودانۍ او یو شمېر نور ودانیو ته ننوتی وو او دغو ودانیو ته زیان اړولی وو. نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د تروریزم ضد یوې محکمې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او همداراز د دې هیواد د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری په ګډون د پښتونخوا اعلی دالا وزیر پرویز خټک او د یادو شو ګوندونو د ډیری چارواکو د نیولو امر کړی. د اسلام آباد د تروریزم ضد محکمې د چهارشنبه په ورځ ناوخته له دې عمله د دغو کسانو د نیولو امر صادر کړی چې د دغو ګوندونو پلویانو د روان کال په سپتمبر میاشت کې د پاکستان پر پارلمان او همداراز د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل وروړیو چې په نتیجه کې دواړو ودانیو ته سخت زیان اوښتی و. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د دې هیواد د عوامي تحریک ګوند زرګونه پلویانو د روان کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه هغه مهال د پاکستان د پارلمان او د دې هیواد د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل وروړ چې کله دوی د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهره پیل کړې وې. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې بلواګرو په دې برید کې دغو ودانۍ ته زیان رسولی او د تلویزیون خپرونې قطع کړې وې او همداراز د دولتي تلویزیون له ودانۍ نه ډیری سیزونه له ځان سره وړي وو. د اسلام آباد د تروریزم ضد محکمې د امر د اسلام آباد د پولیسو په عریضه ورکړی دی. د اسلام آباد پولیسو په عریضه کې ویلي چې پر پارلمان دولتي تلویزیون او یو شمېر نورو دولتي ودانیو د برید په تور کې نیول شوو خلکو دا منلی چې دوی دا کړنه د خپلو مشرانو په لارښوونه ترسره کړې، نو اوس باید د دغو دواړو ګوندونو مشران ونیول شي او لازمه سزا ورکړل شي.
دواړو مشرانو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه تورونه رد کړي دي او د دغه محکمې حکم یې هم غیر قانوني بللی دی او ویلي دي چې دوی په دغه حملو کې لاس نه لري.
د ژوند رنگونه
مهرباني ځان راو پېژن.
زما نوم محمد خان ارمانی دی، د چوک دکاندار یم.
او تاسو څه کاروبار کوئ ارمانی؟
موږ کاروبار د پختې کاروبار کوو.
درته وایسته چې د سیمه ته د پمبل کوم ځایونه ناراضي ډېر
دا د مزار شریف ناراضي، د هلمند ناراضي، کوهستان ناراضي، د بغلان ناراضي، جلال آباد ناراضي، کندوز ناراضي او د پاکستان ناراضي. شپږ رقم او رقم په پختل ته راضي.
په دوه کې تاسو په خیال هغه پمبه چې خلک ډېر خوښي د کوم ولایت پمبه؟
هغه د هلمند پخته دی او د مزار شریف پخته دی.
او دا څه فرق لري له نورو سره؟ خواله په څه کې ده؟
خواله په دې کې ده چې دا زرکینی نمر کې واچې ځان جیګي او بل شمه لري.
او دا شمه نو مطلب څه ده؟ یعنی
شمه دا رقم شمه لري چې د سلاس کې واخلې د کش کې د ستار رقم ورګي، نو هغه چې مرګ واچې ځان جیګي زر نه کینی. لکه د نور چې درې کال کارو کوي هغه پنځه کاله شپه کال درته دوام کوي یو توشه کا درته.
څنګه پیژندلای شو چې دا پمبه د هلمند او دا د مزار ده او فرزنده خ پمبه ده یا دا نه ده؟
خواله په دې کې معلومیږي چې یو شی ملري بل لنګ تک زیړي، دا نور شی دی به سه سپینواله لري، د سپینواله کې لږ زره تورواله لري، نو چې دا کوم خ پخته ده دا زیړواله ډیر لري او بل شمه لري. د سه دې معلومیږي چې دا سه یگان پانه لري، د سه لرګی لري، د سه مېده مېده، نو دا نه معلومیږي چې دا ولا پخته ده او دا پانه او دغن لري، دا به د دویمه پخته کې حسابيږي.
دغه نرخونه د پمبه ورته وایسته چې په څو څو دي؟
هلمند راځي وروره 200 روپۍ، د مزار شریف راځي 650 روپۍ،
منه
بغلانې راځي 600 روپۍ، د کوهستان پخته راځي 150 روپۍ، د جلال آباد پخته بیا راځي وروره هغه 150 روپۍ، دغه پخته ملګ زره خده، او بیا پاکستانی پخته چې د هغه من راځي 300 روپۍ.
پاکستانی پخته څنګه پیژندلای شو چې دا پاکستانی پخته ده؟ دا څه تفاوت لري زموږ له پخته سره؟
زموږ له پخته سره دا تفاوت لري چې هغه غونډه تار ده، غونډه تار ده، د کمپل او د شین د یګان ټوټه ماشين ته چي هغه نه پخته جوړي وطنه چې زړواله پکې ده، داسې یګان چغتک ده پانه او د سیګان نره لره لرګی لري. پاکستانه چې د غونډه خالص تار لري.
تاسو وسم توشک جوړوي؟
او مونږه توشک هم جوړول، تبلسن هم خور څوګرې شي ورته جوړو، سره هم توشک چې څوګو غړي ما رقم توشک ورته جوړو.
دغه یو توشک لڅمره پمباونه جوړي،
یو توشک یو نفرې جوړيږي 15 چارکنه، دونه پرې جوړيږي د دونیم منونه.
او بالښتونه
بالغ دنی مننه جوړي.